کنم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
هلمند امنیتی چارواکی وای پاکستانی جنرالانو په زینو ولسوالیو کې جګړې رهبری کړې دي. د پوسټ 515 ځن کمانډان نن دا خبرې په هلمند کې خبری غونډې ته وکړې او ویل چې په دې اړه ځینې شواهد هم موجود دي. دفاع وزارت بیا وایي په هلمند، کندوز، بغلان، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ضد جګړې روانې دي او برلاسي د افغان ځواکونو ده. د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې افغان حکومت د ځینو کنوانسیونونو په تطبیق کې پاتې راغلی دی. السلام علیکم، زه سفی ولستان اگزیم تاسو د ازادي راډیو لاري خبری ساعت د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري. لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې اوریدل، په هلمند کې جګړه روانه ده، خو چارواکي وایي چې دغه جګړه د پاکستانی جنرالانو لخوا رهبری کیږي. دا مو د سر موضوع ده. په دویمه نیمه کې هم مهم راپورونه درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه تورزو. په بهرنیو خبرونو کې ملالی بشیر تاسو ملتیا کوي. بشیر صاحب مهرباني وکړئ، څه دی په بهرنیو خبرونو کې؟
ډیره مننه ستانک زای صاحب. د نور مهم خبرونو څنګ باندې واره چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د روسیې په یو شار کې سره لیدل چې او همدارز د اوکرين او سوریې په اړه خبرې کړي. بل خبر اورو چې د استانبول پولیسو پر درو محکمو چاپی وهلي چې د ناکامه کودتا په هڅو کې د لاس ترلودو په تور د قضایي سیستم یو سل در او یا کارکونکو د توقيف پریکړه پلي کړي.
بله، مننه کوم. د خبرونو وروسته خبريږي. اوس د افغانستان خبرونو ته غوږ دوچی ناجي صاحب یې جوړ کړی.
افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش او طالب جنګیالیو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د ملکی تلفاتو د مخنیوي او کمولو مشترک بورډ نوبتي غونډه نن په کابل کې ترسره شوه او د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش او طالب جنګیالیو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د دې څرګندونو ترڅنګ یو شمېر بهرنیو رسنیو بیا لیکلي چې دا مهال د افغانستان په شاوخوا 450 ولسوالیو کې لوالی نه خطر روان دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي د نادلی او ناوی په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. په هلمند کې د پولیسو د 515 بوست ځون قومندان مل پاسوال محمد حکیم انګار د خبرینن په هلمند کې خبريالانو ته وکړي.
د دې منظم د پاکستان عسكر دلته راغلي په یونیفورم کې تور درشانی تور نقابونه د ټول شان د ولسی خلکو لیدلې دي. د مشته راپورونه راکړي دي، خو داسې دقیق ارقام هم مشته تر اوسه پورې معلوم نه دي.
خغلی انګار ویل چې د هلمند په جګړو کې د پاکستان د پوز د جنرالانو په شمول د لشکر جنگوي او لشکر طیبه کسانو هم برخه اخیستې ده. په تیرو دوه اونیو کې وسلوالو د هلمند په نادلی، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې بریدونه وکړل او ډیری کورنۍ هم له دغو سیمو بې ځایه شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار مرستیال محمد سلیمان کاکړ په مشرۍ د ملکی تلفاتو د مخنیوي او کمولو مشترک بورډ نوبتي غونډه نن ترسره شوه. د ملي امنیت شورا لخوا په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه غونډه کې د ملکی تلفاتو په اړه د راپور جوړونکو نړیوالو او ملي ادارو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ پر همغږي ټینګار شوی. همدارنګه خبر پاڼه وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو د غوس ملاتړ ځواکونو، یونما، سره صلیب، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او مدني ټولنې استازیو ګډون کړی و. د ملکی تلفاتو د کمولو او مخنیوي مشترک بورډ د افغان ولسمشر د حکم لمخې رامنځته شوی او په هرو دریو میاشتو کې نوبتي غونډې کوي. او د لوګر د پوهنې ریاست مثلا وای په محمد اغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لوري اته تړل شوی خوانزي بیرته پرنيستل شوی. د دغه ولایت د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب نن په دغه ازادي رادیو ته ویل
بعد از یک روز مزد شدن به پردای
دوباره دوی دغه خوانزي د یوې ورځې لپاره کې دوه ورځې بیرته پرنيستل شوی دی او اوس مهال ځکون کې کول شي خوانزي او تلل شي. خغلی عرب د دغه خوانزي او د تړل کېدو عوامل په ګوته نکړل خو تر دې وړاندې د معرف چارواکي ویلي چې د نامنۍ او لوجې په بیلابیلو برخو کې سلګونه خوانزي تړلې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالي بشیر څخه وري.
د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف او د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې سره لیدلی او د خبرو تمرکز یې پر اوکراین او سوریه و. د نننۍ غونډې په ترڅ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دواړو وزیرانو ټینګار وکړ چې د مینسک د اوربند د موافقې ملاتړ کوي. لاوروف ویلي مسکو چمتو د شواهد وړاندې کړي چې شي کیف غواړي په کریمیا کې حمله وکړي. کریمیا هغه سیمه ده چې روسیې په 2014 میلادي کال کې له اوکراین جلا او په خپل خاورې پورې ونښلوله. مسکو نه غواړي له اوکراین سره د دې پیښې پر سر ډیپلوماټیکي اړیکې له منځه یوسي او د لاوروف په خبره دا کار به یو جدي اقدام وي. د زیاته کړه
Конечно, мы не все можем показать, но у нас есть в дополнение к тому,
что мы واقعا هرڅ نو سپډاګه کولای خو له دې سره چې تاسو په تلویزیون کې څه ویني موږ کارا شواهد لرو چې شي د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو ریاست لډیر مودیر هیڅ د سابوتاژ پر دغه پلان کار کاوه او غوښتل یې د روسیې په کریمیا کې وضعیت کړکیچن کړي. اوکراین د داسې حملو پلان یا په اړه د معلوماتو درلودل رد کړی دي. لاوروف د سوریې په اړه وویل چې د حلبشا او خواسیمو کې د اوربند اړتیا ده خو لومړی باید د تروریستانو پر ضد جګړه وسي. شتاینمایر وویل په وروستیو څو اونیو کې په اوکراین کې د وضعیت ترنګلتیا اندېښمنوونکې ده او له مسکو او کیف دواړو یې د دغه سابوتاژ د پلان په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د عراق پارلمان له 15 میاشتو خند وروسته 15 نوي وزیران تایید کړل. نن پارلمان د تیلو، ترانسپورت، لوړو زده کړو، کورونو او رغونې او اوبو د وزارتونو لپاره د صدر اعظم حیدر ال عبادی نوماندان تایید کړل. وکیلانو د سوداګرۍ وزارت لپاره نوماند رد کړ. عبادی په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي حکومتي څوکۍ ټکنوکراتانو ته وسپاري خو د پارلماني ډلو لخوا له سخت مخالفت سره مخامخ شو چې د سیاسي ګمارنو تمه لري. شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر د عبادی د وړاندیز په ملاتړ او نورو اصلاحاتو لپاره ګڼ شمیر لاریونونه جوړ کړل. په ځینو مواردو کې لاریونونه د بغداد ګرین زون ته ورسېدل او لاریون کوونکي پارلمان او نورو دولتي ودانیو ته ننوتل. د استانبول پولیسو پر درو محکمو چاپی وهلی چې د ناکامه کودتا په هڅو کې د لاس درلودو په تور د قضایي سیستم یو سلو در او یا کارکونکو د توقیف پریکړه پلی کړي. نننۍ چاپی له هغو ګڼ شمیر چاپو سره تړاو لري چې د ناکامې کودتا له هڅو وروسته وسوې. د دې کودتا د هڅو تور د ترکیې حکومت پر یوه جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولین پورې کړی چې په امریکا کې اوسي. په ټوله کې تر 15,000 زیات کسان د پلټنو پر مهال زندانیان سوي چې پکښې 10,000 په رسمي توګه توقف سوي دي. زرګونو نور له خپلو دندو ګوښه سوي دي. ترکیه پر امریکا فشار راوستلی چې ګولین ورته وسپاري. شاوخوا 240 کسان د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد د جولای 15 د کودتا د هڅو پر مهال ووژل سول. او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ناټو پر ځینې غړو هیوادونو انتقاد کړی دی چې پر ترکیه مهمات نه پلوري او پر اروپایي اتحادیه د خپل هیواد د توهینولو تور پورې کړی دی. د جرمني له بلت ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال چې نن خپره سوه چاوش اوغلو ویلي موږ باید له نورو ملګرو هیوادونو سره د وسلو د سیستمونو د پلورلو او پیرلو پر اړه کار وکړو. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټنونس، آسماني شین دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټ درویشت، آسمان شین. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټ 9 آسماني شین اټکل سوی دی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټنونس، آسمان شین. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټ 8 آسماني شین دی. په په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه د 24 اسمان ځای ځوریز اټکل سوی دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه د 24 اسمان ځای ځوریز دی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 14 اسمان شندي او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 اسمان شین اټکل سوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو ردل خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې کتلې او ریدل شي وړاندې په پروګرام کې اوري. د هلمند امنیتي چارواکي وي پاکستانی جنرالانو په ځینو ولسوالیو کې د افغان پوځیانو پر ضد جګړه رهبري کړې ده.
د دې منظم د پاکستان عسكر د تراغل دی په یونیفورم کې د ټول اداره د پاکستانی جنرالانو په لاس کې ده.
خو دفاع وزارت چارواکي بیا وایي په ځینو سیمو کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او برلاسی هم د افغان ځواکونو ده.
در گرهار، در هلمند و همچنان در ولایت بغلان بیشترین حملات ادامه داره و ده ها نفر از دشمنان افغانستان از پای در آمدند.
د متشبسین و خصوصی بورد وای افغان سوداگرو په چابهار بندر که تردیده من لسلو میلیون دلار څخه زیاده پنگوانه کرده.
په حدود د 150 کس از مو تاجران هلته سرمایه گذاری کرده سر سل میلیون اضافه دی کمه نده.
دا او ځینې نور مهم راپورونه واورئ خو تر پیره سره پاتې شئ. راز لومړی مطلب ته. په هلمند کې د 515 بوست ځن قومندان وی د نادلی او ناوی په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. مل پاسوال حکیم انګار د دوشمبي پورس په خبرې ناشته کې ویل د هلمند په جګړه کې د پاکستان د پوز د جنرالانو په شمول د لشکري جنگوي او لشکري طیبه کسانو هم برخه اخیستي. په دې اړه نور حال الیاس دایی راکوي.
د 515 بوس زون تازه ټاکل شوی کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګر وای دوی داسې شواهد لري چې د هلمند په دې وروستیو جنگونو کې د پاکستان د پوځ د یو شمېر جنرالانو موجودیت ثابتوي. انګر د دوشمه پورس په خبري ناشته کې ول دغه جنرالانو په نادلی ناوا او ګرمسیر ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا سخت او ډلیز بردونو رهبري کوله. مل پاسوال محمد حکیم انګر ول دغه پاکستانی جنرالانو نه یوازې د جنگ په لومړیو کرښو کې د افغان ځواکونو په ضد بریدونو کې برخه اخیستې ده بلکې دغه وسلوالو سوق او ادارې هم په غاړه اخیستې وه چې په نادلی ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې سخت ډلهیز بریدونه وکړل.
د دې منظم د پاکستان عسکر دلته راغلي دي په یونیفورم کې تور دریشانې تور نقابونه او دا ټول شان د ولسي خلکو لیدلي دي. دا موږ ته راپورونه راکړي دي خو داسې دقیق ارکان موږ ته تر اوسه پورې معلوم نه دي چې کم ګروپ په کومه ساحه کې راغلی دي او کم څوک په کومې ساحه کې راغلی دي. خو داسې په دقیق ارکان موږ ته نه دي معلوم. خو وایي چې مثلا په دې استقامت دونی نفر راله په دې دونی راله خو د ټولو اداره د پاکستاني جنرالانو په لاس کې ده او هغه دلته دا څوک اداره کوي.
د 515 بوست زون کمانډان ول وسلوال ته درنه طرفه ته اړولې دي ځکه خو په ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ کې په شدت روانه جګړه سړه سوې ده. ویل کېږي په تېرونۍ کې د ناوی نادلی او ګرمسیر ولسوالیو په سختو نښتو کې د جنګ دواړو غاړو ته درنه طرفات هم اوښتي دي. د هلمند والی حیات الله حیات د جمعې په ورځ په یوه خبرې ناسته کې ویل که څه هم د وسلوالو ډېر کسان وژل شوي دي خو د 250 وژل شوو وسلوالو داسې نوملړې رسنیو ته وښودئ چې د ده په وینا یا یې جسدونه د جنګ پر میدان پاته شوي دي او یا یې وسلې او کارتونه د دوی په لاس ورغلي دي.
هغه اعمار چې تایید شوي دي او تر اوسه موږ لرو د 250 شاوخوا دښمن وژل شوی او ټپي شوی ده چې په دغې عملیاتو کې د موږ د امنیتي ځواکونو د لیرو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او هغو خپل ځانونه او سرونه د هلمند ولایت د پتمنو ولسونو لپاره قرباني کړي دي چې تقریبا 50 کسه شهیدان او زخمیان موږ هم په دغې پیښو کې لرو.
وسلوالو طالبانو له وړاندې په ناوی او نادلي ولسوالیو کې د خپل ملګرو د وژل کېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي بیا د افغان ځواکونو د لسګونو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده چې حکومتي مسؤلین نه مني. د هلمند چارواکو کته هم په تیرو دوو اونیو کې د وسلوالو سره په سختو جګړو او بردونو کې د افغان ځواکونو د وژل سوو سرتیرو شمېره 15 شي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې د دې وروستیو جنګونو له امله د افغان سرتیرو شاوخوا 60 تنه وژل شوي او 10 نور هم ټپیان شوي دي. د بست د 555 زون کومندان مل پاسوال محمد حکیم انګار وایي په دې خونړیو بردونو کې د نړیوالو تروریستانو په شمول د لشکر جنګوي او لشکر طیبه کسانو هم برخه اخیستې ده.
ټولو ډلې چې تاسو پیژنئ ټولو په دې کې برخه اخیستې ده. کومې ډلې چې تاسو سره تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلي هغه ټولو ډلو دلته برخه اخیستې وه او ټولو ډلې شاته، او بل نور چې زموږ کتاتو کوموندو شان دي دا د ځانګړي پروګرام له مخې ځانګړي عملیات به پر مخ بیایي.
محمد حکیم انګار وویل ګڼ شمېر افغان کوماندو او خاص ځواکونه رسېدلي دي، پلان جوړ شوی دی او ډېر ژر به په نادالي ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې د هغه سیمو د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په تیرو دوو اونیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. د ځینو سرچینو په حواله ډېر ژر به د امریکایي ځواکونو یو هوایي کنډک هم په لشکرګاه کې ځای پر ځای شي چې د هغه افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي چې په یادو سیمو کې عملیات پیل کوي. محمد حکیم انګار هم لشکرګاه ته د یو شمېر امریکایي ځواکونو د راتلو خبره تایید کړه، خو د دقیق ځای او شمېر په اړه معلومات ورنکړل. په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو د هلمند په نادالي ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو سخت بریدونه وکړل چې په ځینو سیمو کې جګړې د لشکرګاه نږدې شپږ او په ځینو نورو سیمو کې بیخي 8 کیلومترې ته ورسولې. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
هلمند مو په راپور کې واوریدل چې هلته د 555 بوست زون قومندان وي د نادالي او ناوې په جګړه کې د پاکستاني جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي، او ګڼ شمېر پاکستاني پوځیانو په دغه جګړه کې د افغان پوځیانو پر ضد په مستقیمه توګه برخه اخیستې ده. دا چې په دې اړه باندې نور څه معلومات دي او نورې څه خبرې دي، په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازې او په دغه ولایت کې د افغان پوځیانو پخوانی اپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان هم اوس لمک سره په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې ده. ښاغلی قهرمان، کور ودان چې لمک سره مو اړیکه ټینګه کړل، په دې اړه باندې چې هلته پاکستانی جنرالان جګړه رهبری کوي دغه تقریبا نوې خبره ده. په خوا ویل سی چې په غیر مستقیمه توګه باندې دوی ښکیل دي، خو داسې په مستقیمه توګه باندې شواهد ترلاسه کیدو خبره هیڅ کله هم نه ده مطرح شوی چې هلته د ګواکې پاکستانی جنرالان حضور ولري. تاسو څه وایئ په دې اړه باندې؟ تاسو په نظر څه مسله ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ورای تاسو ته تاسو اوریدل کوم ته خبرې کوي له سلام الله او تعالی کوم موږ په دې موضوع باندې خراب دی او زه به تاسو ته کړی دي چې په دې جګړه وا ابعاد یا وا په اسلام باندې اخر لري. یو هغه وخت دی چې موږ په کور کې د افغانستان د نظام مصالح مخالفین دي، په اصلاح چې به دې نظام یا به دې وطن په ضد په جګړه کې په عام حضور لري، او بل اړخ دی د اونۍ اړخ دی چې منطقه حتی خلوري خلک دي چې د افغانستان په جګړه کې ګټې دي او دا جګړه شولاوره ساتي. بیا خصوصا په دې جګړه کې د منطقې په سطح باندې پاکستان په ډېر بې شرمه شکل باندې په دې جګړه کې دخل دی. ولیکه زه وایم چې مستقیما کېدای شي په اصطلاح باندې دا هم دغه خبرې چې جنرال به وسپېلل په نادالي او یا به په مرجا او یا به په دې ځایو کې ناست وي او دا جګړه به رهبري کوي، کېدای شي دا د دغه خبرې واوسېږي. خو زه دومره پوهېږم او دقیق کتاب هم لرم چې تقریبا ټولو اداره لوجستیکي فعالیت د زخمیانو د انتقال دپاره شرایط انساني میرویو تعداد په وخت د ضرورت کې پاکستان څخه پاکستاني خلک چې حتی دا هم تقریبا سړی ویلی شي چې دغه مفهوم چې د انساني میرو ده د جنګل د لارې څخه برامچې ته او د برامچې د لارې څخه د هلمند جګړې ته انتقالېږي، او هم د یو خوا څخه د دوی زخمیان انتقالېږي پر عین لاره باندې. دې انساني میرو کې ډېر داسې خلک دي چې د افغانستان د ژبې سره بالکل ناشنا خلک دي، بالکل د عامو خلکو هم ذهن پر دې جوړ دی چې دا کېدای شي مستقیما د پاکستان پوځیان واوسي یا د دوی ملیشا واوسي.
قهرمان صاحب محترم،
ما ته هم په لاس راغلي دي او دا کوم چې
بلې خارمان سپ تاسو غږ موږ سم نه اورو، نه پیګم کېدای شي ځای مو کلک تغییر کړي لطف کوي. یو مسله چې تاسو ویل چې جنرالانو پاړه باندې دا خبره به ډیره صدق نه کوي، خو د 515 بوزون قومندان وایي چې دوی شواهد لري، نو چې شواهد دومره کراو ماسق او سپدو شواهد باید څه کارو شي؟ متاسفانه چې له خغلی قهرمان سره زموږ اړیکه پرې شوله. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې د خغلی جبار قهرمان په خبرو کې اوریدل، په هلمند کې د دوی په خبره باندې پاکستانیان تر ډیره پورې ښکیل دي، خو دا چې جنرالان دي اوس په دغه جګړه کې جګړه په مستقیمه توګه رهبری کوي، دغه مسله به د دوی په خبره چې ډیره پورې په مستقیمه توګه باندې د تصدیق وړ نه وي، خو بیا هم د شک او شوبې په دې اړه باندې رد نه کړی او ویل چې دای خپل هم په دې اړه باندې زینی موضوعات او زینی خبری لري. موږ هڅه کوو چې بیا هم له خغلی قهرمان سره په دې اړه باندې اړیکه ونیسو او د تخنیکی ستونزې له امله دغه اړیکه پرې شوې ده. قدر منوریدونکو، تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په مستقیمو ټلیفوني شمیرو باندې موږ ته زنګ راوهئ، د هلمند د وضعیت په اړه باندې او په ټوله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه باندې خپلې اندېښنې له موږ سره شریک کړئ، خپلې پوښتنې او زینی شکایتونه کېدای شي په لنډه توګه باندې شریک کړئ. البته خپل نوم به مواخله لکه مزایا موزنګ را وهله دی ورسته له هغه کیدای شي چې لمون سره خبري وکي. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0995 15 40، او بل شمیره مې ده 0928 15 50. بیا هم شمیرې تکراروم 0995 15 40، او بل شمیره ده 0928 15 50. اوس به هم ورشو د دفاع وزارت د چارواکو سرګندونو ته چې وای په هلمند، ننګرهار، کندوز، بغلان، پکتیکا او ځینو نور ولایتونو کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړې روانې دي او برلاسي د افغان ځواکونو په برخه ده. دا خبره د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي رادیو ته وکړه. ویل چې په دغو ډیرو عملیاتونو کې د داعش وسلوالو او طالب جنگیالي ځپل شوي او خیل استراوړنی د افغان ځواکونو په برخه دي. یوسف زدران په دې موضوع کار کړی او دا د ریپورت تاسو ته خبرو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالب او د جنگیالیو د ځپل لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 21 عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمانش د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، بغلان، کندوز ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنگيږي.
د ننګرهار په کوټ، د هلمند په ګرمسیر، د بغلان په دهنغوري او د کندوز په امام صاحب او خلایزال کې تر ټولو ډېرې حملې دي چې موږ یې پر وړاندې د لاسترولنې حمله رو او د افغانانو لسکونه دښمنان وژل سوي دي.
ښاغلی رادمنه شوی چې په دغو جګړو کې ازبکستاني، تاجکستاني، پاکستاني، عربي او یغوري لسکونه بهرني جنگیالي وژل شوي چې مړی یې سره صلیب ته سپارل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت د دې سرګندونو ترڅنګ یو شمېر بهرني رسنیو لیکلي چې دا مال د افغانستان په شاوخوا 450 کې وسلوالې نښتې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا شاوخوا 2 وړاندې د هیواد په 3 ولایتونو کې د دښمن د تحرکاتو یادونه کړي، خو دا په دې معنا نه ده چې افغانستان د دښمن له ګواښ سره مخ وي. امنیت شورا ننګرهار، پکتیکا، کندوز، هلمند، کندهار او ارزګان هغه ولایتونه یاد کړي چې ډیر وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د جګړو شاهدان وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي چې افغان حکومت باید روان حالت کابو کولو لپاره استخباراتي او کشفي برخې پیاوړې کړي. د دې کمیسیون یو غړی سالم احمد صالح وایي
فکر کوم چې وسنۍ جنگ او کشفی او استخباراتی جنگ دی، چریکی جنگ دی، په کار ده چې موږ هغه څه چې لازمه ده زموږ خپل ارګانونه باید دغه کشفی ارګانونو ته ډېره زیاته توجه وکړي چې وکولی شي د دې په ځای چې هغې حمله کوي د مخکې د مخکې نه هغې مخه ونیول شي. کشیر ته حالات په دې رقم وي، زه فکر کوم چې د افغانستان اوسنی نظام به د یو لوی مشکل سره مخامخ کړي.
د پوځي چارو کارپوهای ګل سلمان خیل هم د دې ترڅنګ چې د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړتیا ټینګار کوي وایي چې افغان حکومت باید د روان وضعیت څخه د وتلو لپاره سیمه ییزې هڅې هم پیل کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د تصفیه شوي سیمو ساتنې ته پاملرنه ډېره کړي ترڅو په یو ځای کې له څو ځله بوخ کېدو یې ځان ساتلی وي.
قدر من اوریدون کو هم اوریدل چې دفاع وزارت وی په هلمند، ننګرهار، کندوز، بغلان، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې له وسلواله مخالفینو سره جګړې روانې دي. البته دوی ویل چې په دغو ډیرو جګړو کې افغان ځواکونه برلاسي دي. په همدې موضوع او دا چې په هلمند کې ځینې ستونزې دي، له هغې ډلې په هلمند کې عملا پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه باندې ځینې څرګندونې د هلمند امنیتي چارواکو کړي دي. تاسو کولی شئ خپل نظر له څو شیبو وروسته له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني تماسونو کې شریک کړئ. البته زموږ د تماس شمیرې دي 0995 45 30 0925 55. قدر من اوریدونکو، هیله ده چې خپل نوم واخلئ، له کومه ځایه مو زنګ راوهلئ او په یو داسې ځای کې ودرېږئ چې د ټلیفون انتن سم وي او په سمه توګه باندې موږ ستاسو خبرې او پیغام په واضح توګه باندې واورو. اوس به هم ورشو د امنیتي چارو د کارپو محترم اجمل سایس مخواته. ښاغلی سایس، همدا اوس له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې دی. ډېره زیاته مننه چې زموږ ټلیفون مو وکړئ. په هلمند کې پاکستانی جنرالان عملاً د چارواکو په خبره په جګړه کې ښکیل دي، جګړه رهبری کوي او شواهد هم په دې اړه باندې ټول شوي دي. له دغو شواهدو سره باید څه کار وشي؟ ولې دا خبره تر دې حده پورې وروسته پاتې شوله چې خلک خبر نه وو؟ بالاخره تر دې اندازې راورسېد چې خپله پاکستانیان دا جګړه رهبری کوي. باید څه کار وشي او څنګه په دغه کار کې له مستند سازۍ کار واخیستل شي له دغو شواهدو نه؟
دروي چکتن پر عامه ربيتاسي او درونو رونکو سلام پوران د کول سره د افغانستان جګړه او په افغانستان کې وسنۍ امنیتی وضعیت روکانه ده چې د منطقې او د دنیا د هیوادونو د استخباراتي لوبو نتیجه او بل اخر محصول ده. دا چې د هلمند په جګړه کې افغان حکومت او د مسلح قواو جنرالان دا ادعا کوي چې ګویا د طالبانو په صفونو او په موضعګانو کې پاکستاني جنرالان حضور لري، کیدای شي دا به دوی د یو سراسادو پر بنسټ باندې دا ادعا کوي. خو که چېرته پاکستاني جنرال وي او یا د یو بل هیواد جنرال چې وغواړي د افغانستان وضعیت نام نه کړي او دلته بالاخره جګړه توده وساتي، مسؤلیت د افغان حکومت دی چې په دې اړه باندې لومړی د جنگ په ستراتیژۍ باندې دقیق پوهه او آګاهي ولري او همداراز د جنگ په تکتیکي اړخ باندې کامل توجه او پاملرنه موجوده وي او د نظامی اصول او اساساتو پر بنسټ باندې د جګړې تکتیکي رهبری او همداراز د جګړې د مخنیوي او یا د پټ کولو په خاطر باندې د حکومت ری کې اراده موجوده وي.
بله، نو دا شواهد چې دوی تر لاسه کړي دغه باید له دغه سره څه کار وشي؟ ځکه چې دا د حکومت هغه ادعا ثابتوي چې پاکستان جګړه کې ښکیل دی او دا د دوی لپاره ښه شواهد نه شي کېدای چې دغه ادعا پې ثابته کړي که څنګه؟
که چېرته اسناد وي او اسناد موجود وي په نړیواله کچه باندې د امنیت شورا او همداراز ملګرو ملتونه بعض نور سازمانونه شته دي چې په منطقوي سطح باندې هم که چېرته د افغان حکومت د اسناد هغوی ته وړاندې بالاخره دا به خپل مؤثریت ولري. ولې دا خبره ډېر روښانه ده؟ یعنی ټوله دنیا په دې پوهېږي چې پاکستان موخه او اهداف په منطقه او په افغانستان کې څه دي او دوی په ډېره بشرمانه او بربنده توګه باندې د افغان حکومت او برخه د افغانستان مسلط دښمنان او مخالفین تمویلی تقویقی دوی دروزنی پاکستان کې دا ټول نړۍ ته روښانه ده.
بله، ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی سیسب. کور ودان د وخت کموالی لامل قدر من اوریدونکو اوس هم ورزو د زینو اوریدونکو خبرو ته. البته هغه اوریدونکو چې د افغانستان د امنیت په اړه باندې لمک سره خبري کوي د هغوی نظر به سره واخلو. بلې، مهرباني وکړئ قدر من اوریدونکو.
بلې، او لنډ توګه باندې خپل نظر وای لطف کوي مننه
محترم از نام نظر داره چې من کې د جګړه روان سوی د زما پیټ سره دا راځي چې زه د لوڅو ټاکس څنګه ولي سجا د کومندان سره د زوم د کومندان چې هیمن نشته چې د رهبری ونه دی خپنام
متاسفانه چې د دوی اړیکه پرې شوله. بیا هم ټینګار کوم چې باید په داسې یو ځای کې اوسئ چې غږ مو سم راشي. بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او په لنډه توګه نظر ووایئ. مهرباني. بله مهرباني، اوریدونکی خپل نظر ووایئ، اول مو نوم بیا مو نظر ووایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ وخت کم دی، خپل نظر په لنډه توګه باندې راته ووایئ، د امنیتي وضعیت په اړه باندې او خصوصا د هلمند په اړه.
زاهدی احمد پکتیا ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ډېره بخښنه غواړم ورور، زموږ دغه دولت ډېر د هغه لاندې دی. د ولسمشر څخه مې جدي غوښتنه ده چې دا د پاکستان پوځیان او جنرالان دوی دلته نیولي دي، کرټونه یې غاړو کې اچولي دي. زموږ پوځیان دلته هر ورځ شهیدان کېږي. پرون ما دومره خوږ انډیوالو په ملي اردو کې شهید شوی و. اخر د دې وینې هغه غچ اخلی بیرته بیا زندان کې اچوي چې ته طالب مو وژنه، ته پاکستانی مو وژنه. دا څه ډول حکومت دی؟ باید د پاکستان سره یاد د جنګ اعلان وکړي، تر څو یا دریم جنګ د هانی پیل شي. دا څه ډول پاکستانیان دي؟ ټوله نړۍ ته پته لګېږي چې پاکستان زموږ دښمن دی. دښمن دی د اسلام، دښمن دی د دین، دښمن دی د وطن،
دښمن دی. بله، لپکتیا زموږ یو افغان ورو چې خپل خبرې د امنیتي وضعیت په اړه سره شریک کړلې. وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دی. ملالۍ بشیر ته وغوښتل چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه دراوروي، او وروسته له هغه د سپورت نړۍ خبرونه مه هیروي.
د هلمند امنیتی چارواکی وای د نادالی او ناوی په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. دا خبره په هلمند کې د پولیسو د 1515 بس زون قومندان مل پاسوال محمد حکیم انګار کړي ده. د افغانستان دفاع وزارت وای افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش او طالب جنگیالیو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار مرستیال محمد سلیمان کاکړ په مشرۍ د ملکی تلفاتو د مخنیوي او کمولو مشترک بورډ نوبتي غونډه جوړه شوه. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري اته تړل سوي شوونځي بیرته پرانیستل شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې سره لیدلی او د خبرو تمرکز یې پر اوکراین او روس او سوریه و. د عراق پارلمان له 15 میاشتو خنډ وروسته 15 نوي وزیران تایید کړل. د استانبول پولیسو پر درو محکمو چاپې وهلې چې د ناکامه کودتا په هڅو کې د لاس درلودو په تور د قضایي سیستم 103 کارکونکو د توقف پریکړه پلې کړې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ناټو پر ځینې غړو هیوادونو انتقاد کړی دی چې پر ترکیه مهمات نه پلوري او پر اروپایي اتحادیه د خپل هیواد د تحقیرولو تور پورې کړی دی. او په سوریه کې د ترکیه پولیس تنجدې په یو بس کې د ننه په یو ځانمرګ برید کې د وژل سوي کسانو شمیر تر 10 زیات شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ د شپږیزې غوړ لیګ سیالي په لړ کې نن د کابل بازانو او بند امیر ټیمونو ترمنځ سیالي روانه ده. د لوبي په چا د کابل بازانو ټیم وګټله او په خپل شلو اورن کې 115 منډو هدف د بند امیر ټیم لپاره وټاکه، چې دغه سیالیو نتیجه به د نن ورځې تر پایه معلومه شي. د کرکټ د شپږیزې غوړ لیګ سیالي یو اونۍ مخکې پیل شوې وه چې په دغه سیالیو کې د 5 بهرنیو لوبغاړو په ګډون 5 ټیمونو د 5 زونونو او یو بل ټیم له کابل نه ګډون کړی. تاکل شوی دی چې په سمنګان ولایت کې د فوټبال د غوړ لیگ سیالي په لړ کې نن د تربیه معلم او هیبت لیسې ترمنځ سیالي ترسره شي. د دغه ولایت د بدني روزنې د ریاست مشر معلم سردار آزادی اړتول چې دغه سیالي به نن مازګر 15 او 20 دقیقې پیل او تر ناوخته به دوام وکړي. د دغه سیالیو هدف د سمنګان ولایت لپاره د فوټبال د یو غوړ ټیم جوړول دي، چې د معلم سردار په خبره په دغه سیالیو کې به 12 ټیمونه ګډون وکړي. او ورسې خبر دا چې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مسؤلین وایي چې د کورش د یو ویشتو غوره لوبغاړو د انتخابولو په تړاو سیالۍ چې په هرات کې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویان احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یاد ولایت د کورش ملي فدراسیون تر نظر لاندې د هرات ولایت د میرویس صادق په ورزشي سټډیم کې جوړ شوې وې. په دغه سیالیو کې شپېتو لوبغاړو له غور، بادغیس، فارا، نیمروز، هلمند او دوو ټیمونو له هرات ولایت څخه ګډون کړی و. دا سپورتي خبرونه علام مالشا.
سپورتي، اقتصادي، سیاسي او بهرني خبرونه د ازادي راډیو په ویب سټ ازادي راډیو ټکی اور کې کتلی او اوریدلی شي. اوس به هم غوږ شو چې وړاندې په پروګرام کې نور څه لرو. د بهرنۍ چارو وزارت تاییدوي چې د افغان حکومت ځینې ادارې د نړیوالو کنوانسیونونو د مفادو په پلي کېدو کې پاتې راغلی دی.
در عمل دیده می شود در برخی از ادارات و نهادهای دولتی و شمول برخی از همکاران در وزارت امور خارجه در طراحی طی مراحل و اجرای فعالانه یا سهم نگرفته.
در متشبسین خصوصی بور روی افغان سوداگر په چابهار بندر کې تر دې دمه لسلو میلیون ډالر څخه زیاته پنګونه کړې ده.
په حدود د 150 کس از مستاجران هلته سرمایه گذاری کړې دي. پر سل میلیون اضافه دی کم نه دی.
د کابل پوهنتون له نوی رئیس ښاغلي حمید الله فاروقي سره مو مرکه کړې ده.
موږ دغه پوهنتون چې متاسفانه په هیڅ شکل سره د خپل اعتبارات بېرته نه ده ترلاسه کړی، هغه اعتبارات به ترلاسه شي. دغه به انشاءالله په دې مسموارد کې به جدي توجه کوو.
د هند صدر اعظم د خپل هیواد خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د پاکستان د بلوچستان او کشمیر حالاتو ته اشاره وکړه. دا هم درته خبرو. بیا هم خرغلی ز صفی الله ستانگزای ما دغه خبری ساعت د عبید الله او باید تخنیکی همکاري سره تاسو ته وړاندې کوم. لومړی راپور دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان نږدې ټول نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي خو په پلي کېدو کې ځینې ستونزې موجودې دي. دغه وزارت مالی او اداري مرستیال د دغو ستونزو د حل په ورکشاپ کې وویل هڅې یې پیل کړي چې دغو تړونونو د پلي کېدو په برخه کې پرتې ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي هغه تړونونه چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږل شوي د کلماتو په خپل ځای د نه کارولو ترڅنګ نورې ستونزې هم لری. رحمت الله افغان په ډیرا ریپورت جوړ کړه.
افغانستان هغه نړیوال تړونونه او کنوانسیونونه چې لاسلیک کړي دي د پلي کېدو په حال کې دي او د ځینو هغو چې ماده د افغانستان له اساسي قانون او یا له شجاعت سره په ټکر کې وي په دې برخه کې تحفظ موجود دی. دا څرګندونه د بهرنۍ چارو وزارت مالی او اداري مرستیال د دوشنبه په ورځ لا تر هغه کولو تر پلي کولو ستونزو او حل لارو پورې د نړیوالو تړونونو د مراحلو د بشپړولو په یو ورځني ورکشاپ کې وکړي. نصیر احمد اندیشوي د اساسي قانون لمخې حکومت د لاسلیک کړیو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف دی.
ماده 7 قانون اساسي جمهوریت اسلامي افغانستان.
افغانستان اسلامي جمهوریت د اساسي قانون او ماده کې حکومت د ټولو بین الدول معاهدو او نړیوالو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف کړی ورسره یو ځای شوی وي او لاسلیک کړی وي. خو په عمل کې لیدل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د ځینو همکارانو په ګډون په ځینو دولتي ادارو او بنسټونو کې د دغه کنوانسیونونو په طراحي پړاوونو کې او د هغه په فعال اجرا کې ونډه نه راخیستې. افغانستان دا محل د امریکا له متحده ایالاتو، بریتانیا، جرمنی، فرانسې، فنلند، ډنمارک، سویډن، ناروی، چین، هند او عربي متحده اماراتو سره ستراتیژیک او دو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو دوو کلونو کې افغان حکومت د ټاپي پروژې، کاسا، توتاب، چابهار په ګډون یو شمېر سیمه ییز اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي چې له اقتصادي اړخه د زیات اهمیت وړ دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي هغه تړونونه چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږل کیږي د غلطو کلماتو په کارولو سره بېلابېلې ستونزې لري. د دغه کمیسیون غړي داود کلکانی په همدې غونډه کې وویل
در موافقتنامه متاسفانه وختي که به ما میایه کلمات
له بده مرغه هغه موافقتنامه چې ولسی جرګې ترازی مناسب کلمې پر خپل ځای او اساسات سره مطابق نه استعمالیږي یا د ژباړونکو لخوا غلط ژباړل کیږي او خپل په موافقتنامو کې غلط استعمالیږي او یا ځینې نورې ستونزې لري.
هغه لیکل کنه زیاتوي ځینې داسې تړونونه هم شته چې افغان حکومت لاسلیک کړي خو د بهرنیو چارو وزارت ولسی جرګې ته په خپل وخت د تصویب لپاره نه دی استولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د ظرفیتونو په لوړولو سره په یاده برخه کې ټولو ستونزو ته د حل لاره ومومي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه زموږ د نشراتو د اورېدو لارې دي. همداراز فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو زموږ خبرونه او راپورونه خپروي. همداراز ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د پښتو ویب پاڼې ادرس دی. کولی شئ زموږ غږ په ژوندۍ بڼه دغې ویب پاڼې هم واورئ او مطالبې مطالعه کړئ. د یو نوی راپور لمخې افغانستان تیر کال د مرستندویو ټولنو پر کارکوونکو د بېسارو حملو ډګر و. د بشري مرستو په چارو کې له نړیوالو سلاکارانو څخه یوه جوړه مشورتي ټولنې په خپل نوي راپور کې وایي تیر کال د وړ کال په پرتله د ټولې نړۍ په کچه د مرستندویو ټولنو پر کارکوونکو حملې په سلو کې شل کمې شوې وې، خو په افغانستان کې برعکس دا حملې زیاتې شوې دي. په ډېر تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پروسه کال او وړم کال په ټوله نړۍ کې د بشری مرستو پر رسونکو حمله کمې وي، خو افغانستان لا هم د مرستندویو ټولنو لپاره لومړی خطرناک هیواد و. د بشری مرستو د سلاکارانو ټولنه وایي له افغانستان وروسته دوهم خطرناک هیواد جنوبي سودان دی چې د بشری مرستو د ټولنو پر کارکوونکو تر ټولو زیاتې حملې پکې شوې دي. دا ټولنه په خپل نوی راپور کې وایي په تیر 2015 کال کې د جنسي تیریو، ډزو، چودنو او تختونو په ګډون د مرستندویو ټولنو پر کارکوونکو حمله د 2014 کال په پرتله په سلو کې 22 کمې وي. د راپور لمخې تیر کال د نړۍ په 25 هیوادونو کې د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو پر کارکوونکو حمله شوې وي چې په نتیجه کې د دې ټولنو 280 کارکوونکي زیانمن شول. راپور زیاتوي چې له دې ډلې 109 کسان مړه، 113 ټپیان او 18 کسان تښتول شوې دي. په دې 25 هیوادونو کې افغانستان تر ټولو خطرناک ځای وو چې د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو 101 کارکوونکي پکې زیانمن شوي، خو په جنوبي سودان کې د زیانمنو مرستندویانو شمیر 240 کسانو ته رسیږي. په تیرو 15 کلونو کې د مرستندویو ټولنو لپاره تر ټولو خونړی کال 2014 وو. پر دې کال د تشدد په 215 بیلابیلو پیښو کې د بشری مرستو د رسونکو قربانیانو شمیر 415 کسانو ته ورسید. هغه 15 هیوادونه چې د 2015 کال په اوږدو کې د بشری مرستو د مؤسسو پر کارکوونکو تر ټولو زیاتې حملې پکې وشوې، لومړی افغانستان، دوهم جنوبي سودان، دریم سومالیا، څلورم سوریه او پنځم یمن وو. په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو پر کارکوونکو د حملو تر ټولو معمول ډول د هغو تښتول دي، خو په جنوبي سودان کې بیا د بشری مرستو پر رسونکو وسلوالي حملې ډېرې شوې دي، په داسې حال کې چې په سوریه او یمن کې ډېری په بمی چودنو کې د بشری مرستو د ټولنو کارکوونکي مړه او ټپیان شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د متشبثینو خصوصي بورډ وایي افغان سوداګرو په چابهار بندر کې تر دې دمه لسلو میلیونو ډالرو څخه زیاته پانګونه کړې ده. دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لسګونو افغان سوداګرو په دغه بندر کې د مناسبو شرایطو له کبله پانګونې ته زړونه ښه کړي. په ورته وخت کې اقتصادي کارپوهان وایي چابهار بندر د پاکستان د کراچۍ بندر د ښه بدیل ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې هم مهم رول لوبوي. تفصیل د حدیث پردیس په ریپورټ کې.
د افغانستان د خصوصي متشبثینو بورډ او د سوداګرۍ خونه وایي چې د ایران په چابهار بندر کې شرایط خورا مناسب دي او رس تر بلې دلته د افغان سوداګرو پانګونه مخ پر پراخېدو ده. د متشبثینو د خصوصي بورډ مشر رحیم الدین حاجی آغا د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بندر کې تر دې دمه 150 افغان سوداګرو له 100 میلیون ډالرو څخه زیاته پانګونه کړې او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
زه اوس کې درته وایم په حدود د 150 کس زموږ تاجران هلته سرمایه ګذاري کړې دي. پر 100 میلیون اضافه دی کمه نه دی، هلته مځکې اخیستل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې په چابهار بندر کې د فریزون یا آزادې سیمې په نامه داسې صنعتي پارکونه موجود دي چې پانګوال کولی شي د ځمکې په اخیستو د مالیې له ورکولو پرته تولیدات وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې ایران په چابهار بندر کې افغانستان ته د 50 هکتار ځمکې د ورکړې ترڅنګ د امنیت، انرژي او په نورو برخو کې افغان سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یو آزاد تجارتي سیمه ده چې د تجارتي مالونو د تخلیه او بارچلانۍ لپاره د پام وړ ظرفیت لري او افغان سوداګر به له دې سیمې څخه د عمان خلیج او له هغه ځایه د سمندر له لارې د نړۍ له نورو هیوادونو سره په اسانۍ تجارتي اړیکې ټینګې کړي او هند به د همدې بندر له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وصل شي. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې د چابهار بندر له لارې د افغان سوداګرو تجارتي مالونه د نورو بندرونو په پرتله په هر کانټینر کې له 500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه تمامېږي. د چابهار بندر د فعالېدو رسمي هوکړه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د افغانستان، ایران او هند مشرانو د ایران په مرکز تهران کې وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي له چابهار بندر څخه د افغان سوداګرو استفاده او دلته پانګونه د افغانانو لپاره ښه زیری دی. اقتصادي کارپوه عبدالله واحدیار وایي چابهار د کراچۍ بندر ښه بدیل دی او دلته د افغان سوداګرو پانګونه د اقتصادي ودې پر لور خورا مثبت ګام دی.
د چابهار ترانزیت یا د چابهار لاره د کراچۍ په مقابله کې تر ټولو نورو لارو نه د افغان تجاران لپاره سهولیات ایجاد کړي. د یو بندروالي قیمت وګورئ تاسو کراچی
کې 1,00,000 ډالر. خاغلی واحدیار وایي که څه هم د چابهار بندر د بشپړ فعالېدو په برخه کې به ځینې هیوادونه ستونزې جوړې کړي، خو افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې افغانستان د کراچۍ بندر له انحصار خلاص کړي او د همدغه بندر له لارې خلیجي او اروپایي هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه پیاوړې کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
اوس وخت ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. په ټول افغانستان کې په 2 شپږ منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې کتلې اوریدل شي او همدارز د facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک لارې کولای شي خبرونه او د راپورونو لینکونه وګوري. اوس به هم ورشو یوې مرکې ته. د کابل پوهنتون ل نوی رئیس خغلی حمید الله فاروقی سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړی ده. د خغلی فاروقی څخه په دغه مرکه کې د هغه د پلانونو او همدارسته چې په دغه پانتون کې په کومو کارونو باندې د بیړنیو پلانونو د تطبیق تشلیدل کیږي باید دوی پیکارو کې دغه پوښتنه مطرح کړی ده چې په ګډه به واورو.
اول په دې فزیکی شرایطو کې او په چا دی مناسب ماحول د تدریس او تحصیل لپاره موږ غواړو چې هغه د تحقیق او ریسرچ او د مطالعې زمینې د مراکز او سیستمونو د ایجادولو په نتیجه کې توانایي د زمینې برابرې کړو. په عین حال د پرورش او توسعې د مسایل د سپورت او تفریح او د بدني صحتمندی د محصلینو او د محترم اساتیدو لپاره توشوي پروګرامونه په نظر کې لرو چې هغه باید تر افزایش ایجاد شي.
فرخ محترم ډیرو بخښ خبرې مقطع کوم. کچیرته د تدریس شوي ته که څه هم تاسو لنډه اشاره درلوده، خو ډیرې مشکلات په دې برخه کې موجود دي. که یو مثال زه تاسو ته وایم چې فرض کړه د ژورنالیزم په برخه کې کچیرته کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم په پوهنځي کې هغه محصلین چې په دې برخه کې روزل کیږي له اوسنیو شرایطو سره برابر روزنه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې اکثر انتقادونه موجود دي. په دې رابطه باندې مشخص پروګرامونه لري او فکر کوي چې په دې برخه کې به تاسو کامیاب شئ او دغه سیستم ته به تغییر ورکړي؟
اکثر موږ محصلین استادان مدنی جامعه د موږ ولسه د نیمګړتیا باندې مسؤلیت شي ویلې دا نیمګړتیا وي پرغه شوي مشخص شوي مګر اوس کار دی چې موږ د یو هماهنګۍ د ایجادولو په نتیجه کې هغه فرصتونه چې په شکل بالقوه فرصتونه موجود دي هغه باید فلتر راولو او په ساحه د اکاډمیک بحثو کې موږ دغه پوهنتون چې متاسفانه په هېڅ شکل سره د خپل اعتبارات بیرته نه ده ترلاسه کړی هغه اعتبارات به ترلاسه شي او په عین حال کې د موږ محصلین او د محصلینو والدین هغه دغدغې او نارامۍ او هغه پریشانۍ د افکار چې ورسره موجود دی چې د ثبات به فارغېږي او دوی لپاره به جای د کار نه وي موجود او دوی لپاره به هغه توانایي د تخصصي نه وي موجود چې دوی مارکیټ د کار کې جذب شي دغه
انشاء الله په دې مسموره کې به جدي توجه وکړو. فرق سه محترم یو بل موضوع چې کڅه هم کریکولم د درسي کریکولم د اصلاح په برخه کې شمنه تازه نه دي یعنی په خوان د شمنه شوي دي او تاسو اشاره وکړه د کابل پانتون نغه حیثیت او اعتبار ته چې په خوای درلوده د دې د بیرته راګرځولو لپاره فکر نه کوي چې پرتو ستونزو ته پکاتو تاسو بم یعنی سلسله مشکلات ولري مشکلات مو څه دي په دې برخه کې چې د تاسو د هدف ته رسیدو معنی کیږي
مشکلات په یقین سره موجود دي د مشکلاتو د رفقولو لپاره حادثه او تلاش او دی اراده دي موجودیت اساسي شرط دی او موږ سره الحمدلله دا اراده موجود ده او د دولت مشران خصوصا جناب رئیس مشر هغه تعهد او هغه خدمت چې د مصر کړه او د پوهنتون د رغونې او د پوهنتون د معیاري کولو لپاره زه فکر کوم چې د دې نه په ګټه پورته کولو سره دغه محدود مشکلات چې همیشه موجود وو او اوس موجود دي یې د رفقولو لپاره د اساسي ګامونه وکړو.
د کابل پوهنتون د نوی رئیس حمید الله فاروقی څرګندونې مو اوریدلې چې ویلي هڅه به کوي چې په لومړي سر کې د کابل پوهنتون له لاسه تللی اعتبار بیرته احیا کړي او په ټولنه کې دغه پوهنتون اعتبار او دروندوالی یو ځل بیا منځته راشي. همداراز دوی ویل چې په درسي نصاب باندې به کار کوي او پکې شته ستونزې به حلوي. دوی ومنله چې مشکلات شته خو د حل لپاره حکومت جدي اراده لري او په خپل ولسمشر د کابل پانتون سره ژمنه کړې ده چې په ستونزو باندې به کار کوي او د ستونزو د حل لپاره هر راز کار کولو ته سینه ډبولې ده. همدارس دوی ویل چې هڅه کوي چې په ستونزو باندې ژر تر ژره کار پیل شي او لومړي سر کې ستونزو پیژنل شي ورسره له هغې د حل لارې ورته ولټول شي. اوس هم ورزو یو راپور ته چې د ځوانانو په اړه د یو شمېر ځوانان د ملي وحدت په حکومت باندې د سخت نیوکو ترڅنګ وایي حکومتي مشران د واک د ویش په سر بوختي او ځوانان له پامه غورځولي. د ځوانانو د دوشنبه پرس په کابل کې د ځوانانو د نړیوال ورځ په منځغونډ کې وویل حکومتي رهبران دي هغه ژمنی پر ځای کړی چې له ځوانانو سره یې کړی دي. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موین یاد سرګندونې ردوي او وایي حکومت هغه ژمنی عملي کړی چې له ځوانانو سره یې کړی وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت لا جوړېدو نږدې دوه کاله تیریږي خو یو شمېر ځوانان وایي چې حکومتي چارواکي په یاد موده کې نه دي توانېدلي چې په حکومت کې دننه د ځوانانو رول تثبیت کړي. یو شمېر دغو ځوانانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې روان سیاسي کړکیچ او د دوو ټیمونو ترمنځ د واک ویش ځوانان متاثر کړي دي. دو تنو ځوانانو موبین شاه او سردار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مانو موبین شاه رمزي د یارانو د بنسټ رئیس يم. هر حکومت او هر نظام چې د ځوانانو نه استفاده وکي ځوانان د افغانستان ځوانان صادق خلک دي او دوی کولی شي چې خراسته ورنه ولري او دوی ډېر تفصيلات تحصیل یافته خلک دي.
په قرار ان شاء الله جوړيږي. مونږ په دې ویاړو چې نن ورځ ځوانان په هر څه کې 15% د زموږ د نړۍ ځوانان دي. ان شاء الله ځوانان ورته ویدی نه دی او ویخ دی ان شاء الله دی هلي کوشش کوي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو په خپلو انتخاباتي مبارزو کې له ځوانانو سره غنښمنه کړې وی چې په دغه غژمنو کې د ځوانانو د ورزش په نامو د یو وزارت رامنځته کول هم شامل و چې تر اوسه نه د جوړ سوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معاونيت د رسمي ارقامو لمخې د 1393 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رایو ورکونکو 80% ځوانانو جوړوله. خو اوس دغه ځوانان له ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هغو ژمنو عمل وکړي چې له دوی سره یې کړی وي او په حکومت کې ورته ونډه ورکړي. که هم په تیرو 15 کلونو کې ځوانان د حکومت په بیلابیلو برخو کې په فعالیت بوخت دي او حکومت د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې لازم امکانات د دوی په واک ورکړي دي، خو د دغو ځوانانو په باور اوس هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یا ځوانان وای لسګونه زره داسې ځوانان بیکاره ګرځي چې له پوهنتون څخه فارغ شوي دي او د خپل څنډې ته د ځوانانو د ایستلو ښه بیلګه ده. خو له دې وړاندې ولسمشر ویلي و چې هڅې پیل کړې دي چې کراره کراره په حکومتي دندو ډیری ځوانان وګماري. په ورته وخت کې د ځوانانو چارو مرستیال کمال سادات وایي چې د تیر په پرتله په حکومت کې د ځوانانو ونډه زیاته شوې ده. دی وایي په مرکز او ولایتونو کې د ځوانانو لپاره عملاً زیات کارونه سوي. موږ ور ناراضي یو خو بیا هم متوجه یو چې د ځوانانو لپاره زیات کار وکړو. د چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې د ځوانانو علمي کچه لوړه سوې ده او هغه انرژي چې دوی ترلاسه کړې باید د ولس لپاره په خدمت کولو ولګول سي. د دغو پوهانو له ډلې احمد شاه سنگدل ازادي راډیو ته وویل دا چې ځوان نسل په فساد کې ښکیل نه دی، نو باید دوی ته په حکومت کې زیاته ونډه ورکړل سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې د نن ورځې په خبرونو کې اوریدلی، د بغلان په دهنې غوري سیمه د طالبانو په لاس کې لوبیدلی او د بغلان ولی هم ویلی دی چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی ټاکلی. همدا شیبه له موږ سره د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی چې په بغلان کې کار کوي د ټلیفون په ژوندۍ تماس کې دی. غزالی صاحب مننه کور ودان چې ټلیفون مو اوکې. که په بغلان کې په دهنې غوري کې وروستی وضعیت څنګه دی؟ پلاوی چې ټاکل شوی، هیات چې ټاکل شوی دی والی لخوا، څه کار کړی تر اوسه پورې؟
والی بغلان امروز در کنفرانس خبری گفت سکوت ولسوالی دهنه غوری با داشتن قدرت‌های مجهز و امکانات درست این سوال برانگیز است. گفت هیئاتی را ما موظف کردیم تا اینکه بررسی بکنند که چرا ولسوالی دهنه غوری با وجودی که تجهیزات جنگیش درست بود، قوت‌های بیشتری بود، چرا سقوط کرد. گفت هیئات مصروف بررسی هستند. لازم هم گفت که ما مصروف تجدید قوا هستیم، قوای از کابل و مزار قوای اضافی میاد و حمله میکنیم دوباره برای با تصدیبی موازی از دست رفته نیروهای امنیتی در ولسوالی دهنه غوری که باید امروز حمله آغاز میشد اما تا هنوز معلوم نیست.
بله غزالی صاحب محترم، دهنه غوری دست یا سیمه که پرته ده چه سرک تا نگده ده او ده کابل کندوز و بدخشان عمومی سرک پمده زی تیریگی پلی خمری هم دیر رو تا نگده ده، چمره تهدید موجوده چه واقعا دغه غطه پیخه یا خطر دیر زیاد وی؟
دهنه غوری در 35 کیلومتری غرب پلخمری مرکز ولایت بغلان قرار داره که در جوار ولسوالی ناامن، در جوار منطقه ناامن بند غوری که در کنترل طالبان است. این منطقه قرار داره این ولسوالی در جوار سرک قرار نداره، ولی از این که طالبان تانستن از زون بر ولسوالی از زون غوری بند شابدین ساحه دیگی در سطر بخواب بیارن، این از دیدیو ها خیلی قابل اهمیت هست و میشه که با از این نقاط تهدیداتی را بالای ولسوالی دوشی و ولسوالی ولسوالی دوشی مشخصن و قسمت های از ولسوالی طلا برفک اینا عملات را داشته باشن.
بله دیر ازیاد هم مننه. پا بغلان که در ازادی رو خبریال بشیر احمد غزالی و چه در دهنه غوری ولسوالی در سقوط پاره بنده تازه جزئیات لمون سره شریک کرد. لوی ویل چی در بغلان ولی ویلی ننی پیو کنفرانس که ویلی چی در دغه سیمه در سقوط پاره بنده یو پلاوی تاکلی او در چیری چه سنگ دغه سیمه سقوط شوی او دیر جر با افغان پوزیان حال تبر تخپل عملیات پیل کلی چی دغه سیمه لطالبانو اونیسی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د پاکستان د بلوچستان او کشمیر حالاتو ته اشاره وکړه. دا په داسال کې ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پراخ اعتراضونه دوام لري. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د هند او پاکستان په اړیکو کې د زاړه کړکیچ اور نن یو ځل بیا هغه مهال تازه شو چې د هند صدر اعظم د پاکستان په بلوچستان، کشمیر او ګلګیټ سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه. نارندرا مودی د اگست د 15مې د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې چې څه باندې یو نیم ساعت وخت ونیو وویل هغه وخت را رسیدلی چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د خلکو په وړاندې د خپلو بیرحمیو په اړه نړۍ ته حساب ورکړي. د لومړی ځل دی چې مودی د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې بهرنیو مسایلو ته اشاره کوي. د وویل د بلوچستان، ګلګیټ او د پاکستانی کشمیر خلکو په تیرو څو ورځو کې له ده څخه مننه کړې او زیاته یې کړه دی ویاړي چې د دې سیمو د خلکو سترګې د مرستې لپاره هند ته اوړي. مودی په خپله وینا کې په هندي کشمیر کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د پیل شویو لاریونونو یادونه ونه کړه، خو په داسې حال کې چې د ده وینا روانه وه، وسلوالو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په دوو جلا حملو کې لس کسان ټپیان کړل. هندي امنیتي چارواکي وایي چې د دریو ټپیانو حالت نازک دی. یو هندي امنیتي مقام وویل دواړه حملې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې شوې دي. په هندي کشمیر کې د اعتراضونو له پیل سره سم ګرز بندیز لګول شوی او د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په مرکز سرینګر کې خاص احضارات نیول شوی دي. په هندي کشمیر کې له تشدد ډک اعتراضونه د جولای د میاشتې په اتمه وروسته له هغه پیل شول چې د هند امنیتي ځواکونو په پاکستان کې د ډېره وسلوالې ډلې حزب المجاهدین یو قمندان وواژه. له دې پیښې وروسته د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د تشدد په پیښو کې څه باندې 50 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. څارونکي وایي د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې د پاکستان د ستونزو یادونه هغه غبرګون دی چې هند یې تر خپلې ادارې لاندې کشمیر کې د بیلتون پالنې له غوښتنو د پاکستاني مشرانو د ملاتړ په وړاندې څرګندوي. د هند صدراعظم پر ځوانانو غږ وکړ چې ځانونه دې له تروریزم او تروریستانو څخه لرې وساتي او زیاته یې کړه هند به هیڅکله هم تروریزم ونه زغمي او تروریستانو ته به تسلیم نشي.
هلمند کې د بوست 515 زون قومندان وویل پاکستانی جنرالانو په ځینو ولسوالیو کې جګړې رهبری کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د افغان حکومت ځینې ادارې د نړیوالو قانونونو د مفادو په پلیګیدو کې پاتې راغلي او د متشبثینو خصوصي بورډ وایي افغان